دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د مې میاشتې 9 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اولنۍ غړې سلام پښتونخوا کې اوریدونکو زه هارون باچا او زما همکار منور شاه سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له منور شاه اورو.
السلام علیکم، سحر مو بخیر. اول د خبرونو سرټکی، د شمالي وزیرستان کډوالو یو وار بیا د حکومت نه خپل سیمو ته د ستنېدلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې ویلي دي چې د شپږو کسانو د مرګ په سزا باندې خواشینی دي، او د شمالي کوریا د واکمن ګوند غونډه کې فیصله شوې ده چې د هیواد اټومي قوت او مقدار به زیاتوي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل قبایلي مشرانو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې د ګرمۍ شروع کېدو نه وړاندې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د لړکې پرون په بانو کې د میرعلي د یو شمېر کلو مشرانو یوه جرګه وکړه. وی ویل چې د واپسۍ لپاره یې درې میاشتې وړاندې نومونه لیکل شوي، خو تر اوسه د دوی واپسي عملي نه شوه. په دې جرګه کې شامل ملک رئیس خان په دې هکله مشال ریډیو ته وویل
دے دوائیوں میں پا 22 تاریخ انٹری شروع ہے دی اے دے 25 کلی اکڑی ہے دی دے ببر خیل ناؤنسا دے سیمان خدری و دے کولی خیل راسیں مش خاص کر پولٹیکل کامران تا داغا افیل کی چے ساخ پا تامیونی شنیرا تانگی و تیر سرائی میں تاہیر دی چے یور دے مش انٹری اکڑی دو جیت صاحبا مش خاما خاو لاجا 335 کاڑے لاجی 1000 دا ہو لاجی
د مشرانو دړه کور کړي که زر تر زر واپس نکړل شونو په احتجاجونو بلاس پوری کړي. بلخو حکومت ویلي چې د روان کال تر اخیره به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپل کورونو ته ستانه کړل شي. د مدني ټولنې د فعال خورم زکی جنازه تیر ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړې شوه. نوموړی د تیر خالي اتوار تر منځ شپه کې وسلوالو وجلې وو. د خورم زکی په جنازه کې ګډون کوونکي تر هغې د وزیر اعلی د کور مخې ته ناست وو چې پولیس یې د کورنۍ لخوا د وژنې رپورټ د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. نوموړي په وصیت کې خپلې کورنۍ ته ویلي وو که ووژل شو نو په دغه دواړو کسانو دی د د مرګ داوا وکړي. په دوی د ترهګرۍ او د قتل دفې لیکل شوی دی. خورمزکی د یو شخصي ټلویزیون مشر هم پاتې شو او تیر کال یې د مولانا عبدالعزیز خلاف په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ سره مظاهره کړې وه. د وژنې ذمواري یې وسلوالو طالبانو منلې. نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو په کشاله پوزیشن ګوندونه غونډه کوي. د تحریک انصاف ګوند د قامی اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د پوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونه نن یو ګډه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایحه عمل غور کیږي. پرون وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو د اپوزیشن ګوندونو شرایط د منلو وړ نه دي او دا چې په دې حق له د اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار د یادونې وړ ده چې د تحقیقاتي صحافیانو یوې ډلې نړیوالې ادارې په دې وروستیو کې په میلیونونو اسناد په ډاګه کړي چې پکې د ځینې موجوده او پخوانیو نړیوالو واکمنانو د پټو اکاونټونو ذکر شوی. په دې کې د پاکستان سره باندې 200 کسانو نمونه راغلي چې پکې د وزیر اعظم د زامنو او لور د اکاونټونو ذکر هم شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د خپګان څرګندونه کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه، خو بیا هم دوی ته سزا ورکړل شوه. د یوناما په دې بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي، ملګري ملتونه یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پرېکنده ارزښت او زخمنه شواهد نه وو او د دې درنې او سخت سزا ملي کول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي. یونامه د افغانستان له حکومت غوښتي قانوني اصلاحات دې چټک کړي چې په بنیاد یې د مرګ سزا په عمري قید بدله شي. بلخو افغان حکومت د دغه شپږو کسانو په اړه د یو لړ نوي معلومات خپاره کړي دي. د ملي امنیت ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې کسانو کې یو تن د حقاني ډلې غړی او پنځه نور طالبان وو. ملي امنیت وایي دې کسانو له بمي چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا په پخواني مشر برهان الدین رباني تر حملې پورې په بېلابېلو ترهګرو پیښو کې لاس درلوده. په همدې حال کې طالبانو خبرداری ورکړی چې د خپلو کسانو بدل واخلي. پرون د ایران رسنیو اویل د هغه څلورو افغانانو خلاف ایرانی عدالت کې مقدمه شروع شوې چې په یوه فرانسوي سیلانۍ باندې په جنسي زیاتی تورن شوي دي. مهر خبری ایجنسۍ اویل دغه 43 کلنه سیلانۍ د تیر کال ستمبر په 19 نیټه د تهران شمال غربي اړخته د فرازاد ضلع په غرونو کې ګرځېدله چې په مبینه توګه ورباندې څلورو کسانو حمله وکړه. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي دغه ښځې پولیسو ته ویلي پنځم تن چې هغه هم افغان وو د دغه حمله کوونکو نه اخلاص کړه. د دې خزینوم نه دی پړاګه کړه شوی. د ریپورټونو تر مخه دغه حمله کوونکي کسان غیر قانوني افغان مهاجرین وو چې یو تن یې په غرونو کې پټ شوی وو او هلته ونیول شو او نور درې یې افغانستان ته د تښتېدلو پر مهال نیول شوي دي. د دې مقدمې اورېدنه د بندو دروازو تر شا کیږي. او بل خبر دا چې د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د خپل دفاع لپاره د ایټمي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده. د واکمن ګوند دغه غونډه چې پرون تقریبا په څلوېښتو کلونو کې په اول وار وشوه پکې دا فیصله هم وشوه چې تر کومې یې د هیواد خپلواکي د یو بل ایټمي قوت لخوا د خطر سره مخ شوي نه وي تر هغې به د ایټمي وسلو په استعمالولو کې لومړیتوب نه کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو چې پکې اوري. له شمالي وزیرستانه د بیکور کل شو خلکو مشرانو پرون په بنو کې د ویجرګې له لارې د پاکستان حکومت وغوښتل چې زر د خپلو کورونو ته بیرته ولیکي کنه د حکومت له اجازه پرته به ور روان شي.
جرګې بندې ستړي شولې د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې کېدای شي میش پر روډ بندې بغیر بینټرې نه روان شي.
په داسې حال کې چې د پاناما اسنادو پر سر په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې او ویل کېږي چې اپوزیشن ګوندونه نن بیا پر دغه مسله غونډه کوي. شنونکي وایي چې دغه کار په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان له پامه غورځول شوی دی.
چې کوم قومي پلان جوړ شوی دی خو فوج کوي. خو څه کارونه دي چې هغه سیول حکومت ته کول دي، هغه کارونه چې کوم دي هغه ته توجه کم شوی ده.
او د ورکل شو بلوچستانو د حکومت لپاره د غک پورته کونکو سازمان مشر ماما قدیر بلوچ لګي ورځ کیږي ل امریکا بیرته بلوچستان ته ستون شوی دی. وای د امریکا حکومت او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د بلوچستانو له حالت زاره خبر کړل.
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سا، ایمنسٹی انٹرنیشنل سا، ساؤتھ ایشین تھنک ٹینکس والا سا، امریکی تھنک ٹینکس گرد سے مجھ ملاقات ہو.
سلام پختونخوا پرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د شمالي وزیرستان له 15 کلو به کور کل شوی خلک شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامی 100 میاشتې وړاندې د دوی نمونه د هغو خلکو پلیس کې لیکلي وو چې کورونه ته باید بیرته ولېږدول شي، خو په خبره چې په دا برخه کې هیڅ عملی ګام نه پورته کړل کیږي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ورځې شپې په خیمو کې تیرولو ته نور جوړ نه دي او په پام کې لري چې د حکومت له اجازې او مرستې پرته خپل کورونه ته ستانه شي. د سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي 15 کلیو کډوالو د یوې جرګې د لارې دولت نه خپلو سیمو ته واپس ستنولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه. مشرانو جرګه کې وویل انتظامیه د دوی د واپسۍ انټری یا اندراج درې میاشتې وړاندې کړې خو لا هم ورته شیډول نه جاری کوي. او نور په دې سخته ګرمۍ کې یې ماشومان او زنانه په خیمو کې د بدحال سره مخ شوي. ملک رئیس خان وایي
د دویم په 22 تاریخ انټری شوې دي، د 25 کلی اکړی دي، د ببرخیل اناونسا د سیمان خدرې او د کولی خیل راسه تحصیل میرلی مش خاص کر پولیټیکل کامران تا دا افیل کی چې صاح په تامیون شنرا تانگی او تیر سړی می تاهیر دي چې اور د میټ انټری اکړی دو صاحب مش خام خاولا 335 کاډل لري 1000 دا ولاري.
ملک حسام الدین مشال تا وویل انتظامیہ ته دو ورځې ډیډ لائن ورکړي چې دا واپس یې شی ډول ورکړي کنی دا مجبورای نه سړکونو ته وځي.
میشتا پورټیکل نه دا غو چې په ورځ شنن نه قانوني کروي وکي چې تو زکه ولاږي ای به وجود میژ نه نه درم سلورم میاشتو چې میژ لژن نشتا میژ په جرګې بندې ستړي شولې او د حکومت سره په مذاکرات نه رستړي شولې نن د سخت مجبورې د وجه نه میژ چګي کدای شي داسې وشي چې میژ په روډ بندې بغیر بینټر نه روان شي میژ روډ نه بلا کوي میژ مظاهره کی دوه ورځې میژ پورټیکل سره دا ډیډ لائن ورته چې کپدا شنه نامیشته تسلی نه وشو په روډ بند او میش پیدل بند رواني کوي.
نمیر علی اوسیدون کې ملک حمید الله وای ماشومان او زنانای په ټینټونو کې د ګرمۍ نه بد حال دي او دوی دا واپس ای په تما دي.
بجلی نشتا یا به نشتا سیک په تمبیون شه پروت دي، سیک په غره شه پروت دي، پړی خان ګرمۍ تو استعمالی ما دو ډیره سخت ده. ایمیش خلک ارزماک نارغلا ده او په دا امید باندې نوستي چې نن ملاجی سبو ملاجی بچون مې بیمورون شول سخت تکلیف ده. آیا ویلې مې ملاجی ایمیش نه باد سر شوی دي کچیر ملاجی نه ایمیش دا عوام مجبور دي چې یو اقدام وکړو.
پولیټیکل انتظامیه مشرانو وویل دوی په واپسۍ کې تیزی راوسته او اوس روزانه 1400 کورنۍ واپس ستانه کیږي، نو امید لري چې زر به ټول کډوال ستانه کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان نه زر بیا زب عملیاتو په وجه قریبا 1,00,000 خلک بے کوره شوي چې دا انتظامیه په وینا په 1300 د پاسه یو کال کې تر اوسه پورې 28,000 کورنۍ واپس ستانه کړي او د نورو زیاتره سیمو واپسۍ لپاره اندراج یا انټری 100 میاشتې وړاندې شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې وړمش په وجل شوی د مدني ټولنې د یو فعال او خبریال خورم زکی د قتل مقدمه د خار په سرسید تانه کې د اسلام آباد د سور جماعت د مشر عبدالعزیز او اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقی پر ضد درج کړل شوې ده. د نوموړي د جنازې لمونځ پرون د اتوار په ورځ د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شو او لاغې وروسته چې پولیسو د زکی د قتل مقدمه درج کړه احتجاج کوونکو د اعلی وزیر د کور مخې ته خپل احتجاج پای ته ورسوه. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د خورم زکی د کورنۍ په وینا چې هغه دا وصیت کړی وو چې کچا هم وژو د هغه جنازه دی د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شي او دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي. د اتوار په ورځ په ګڼ شمېر کې خلکو په دغه جنازه کې ګډون وکړ او دا اعلان یې کړی وو چې تر څو مقدمه نوی درج شوي تر هغې بله دغه ځایه نه پاسي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د خورم زکی زوی وویل زما پلار چې څنګه ویلي وو چې هغه د مرګ داودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي تر څو چې پولیسو اف آی آر نوی لیکلې تر هغې به موږ نه پاسو. یوازې اف آی آر هم پوره نه دی بلکې دغه خلک باید ونیول شي. په دې موقع د خورم زکی کور ودانه مور او ورونه هم موجود وو. د هغه مور په وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړو چې هدفي وجنې زیاتې شوې دي، باید د هغه حکومت دا هر څه ودروي. دا وای چې تر صوبه کیږي دا هر څه. نواز شریف ته ویم چې دا هر څه کنټرول کی، د ځوانانو مړی هر اړخ ته غورځيږي، هدفي وجنې روانې دي. د شیعه ډلې مجلس وحدت المسلمین سیاسي سکتر علي حسین نقوی ویل چې هغوی به د خورم زکی نیمګړی کار سرته رسوي. دیوای مونږ د لوس کوچ د خورم زکی سفر بروان ساتو، د هغه سوچ څوک نشي وجلې. هغه مړ نه دی بلکې زمونږ د هر تن په ژبه خورم زکی خبرې کوي او دغه خبرې به هغه تل کوي. وروستو مظاهر چانو ته د اف آی آر هغه نقل ورکړی شو چې پکې د مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی پر ضد مقدمه درج شوې وه او په مقدمه کې د وژنې سره سره د ترهګرې دفعه هم لګولې شوې وه. د اف آی آر کتلو نو وروستو مظاهر چانو د سند اعلی وزیر د کور مخې ته د خورم زکی جنازه وکړه او د مظاهرې د ختمولو اعلان یې وکړ. د ذکر د اتوار پشپن معلومه کسانو د شمالی کراچی په سیکټر نمبر 11 کې د یو هوټل نه بهر ډزې کړې وې چې پکې د مدني ټولنې فعال خورمزکی وژلې شوی و. خورمزکی دین اولاندې د یو شخصي ټي وی نیوز 1 مشر هم پاتې شوی و او تیر کال په اسلام آباد کې د لال مسجد د مشر عبدالعزیز پرزت په پلازمینه کې سره د خپلې کورنۍ مظاهره کړې وه چې وروستو یې هغه نیولې شوی و. د سرسره هغه د لیټس بلډ پاکستان یا راځی چې پاکستان جوړ کو په نوم یو ویبپاڼه هم چلوله. په حکومت چې پر پاکستان کې بندیز لګولې شوی دی. د سند اعلی وزیر قایم علی شاه او د کورنیو چارو صوبایي وزیر سهیل انور سیال د دغه پیښې د پلټنو امر هم کړی. د خورمزکی د وژنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې قبوله کړې وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، له هغه وروسته چې د تحقیقاتي صحافت یوې نړیوالې ادارې لخوا په خپرو شویو پاناما اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهرنیو کمپنیو کې د پانګونو خبره مخته راغلې، د دغه موضوع د پلټنو پر سر د پاکستان د حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. داسې خبرونه هم دي چې اپوزیشن ګوندونه نن یو وار بیا په اسلام آباد کې پر دغه موضوع یو غونډه کوي. له اسلام آباد را سره خپل خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابعه، تاسو سلیم شي وایو او د اپوزیشن ګوندونو د نننۍ غونډې د دغه خبر که تاسو تفصیل لري موږ سره شریک کړئ.
ډیره مننه هارون صاحب. نن به د پارلمان د اجلاس نه پس اپوزیشن ګوندونو غونډه کیږي چې پکې د حکومت لاړخه د اپوزیشن ضابطې کار رد کېدو نه پس سره روانې حکمت عملې جاچ اخیستې کیږي او دا به کتل کیږي چې اوس به نا مخالفه ډلې څه کوي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي انجینیر حامد الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د پاناما اسنادو لپاره د جوړ کړی شوي ضابطې کار جاچ اخیستې کیږي او په دې غونډه کې به د پارلماني ګوندونو مشران هم ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، اے این پی، قومی وطن پارٹی مشران به ودی کی وي. د دې مخکې هم هارون صاحب تیره هفته د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه شوې وه چې پکې دوی دغه ضابطې کار جوړ کړي وو. د اپوزیشن دا کم ضابطې کارونو په دې کې دا ویلې شوې چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی ضابطې کار رد کړی دی او اوس دوی کم په متفقه توګه جوړ کړی دی. نو په هغه کې دوی دا غوښتنه کړې وه چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن جوړ کړی شي او وړومبی دي د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړی شي. دې غونډه کې اپوزیشن ګوندونو دا خبره هم مخې ته راغلې وه چې دوی د وزیر اعظم په استعفی باندې اتفاق نه و شوی. دوی دا ویلي وو چې اول دې تور ثابت شي نو بیا دې استعفی غوښتنه وکړی شي. هارون صاحب، د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفو ډلو لخوا دا کم چې مخالفو ډلو کم ضابطې کار وړاندې کړو هغه یې رد کړی وویل شي د مخالف ډلو هدف درغلي نه بلکې وزیر اعظم دی. د دې علاوه حکومت دا هم ویلي وو چې که اپوزیشن ګوندونه غواړي یو کمیټي جوړه کړي او په هغې باندې موږ کېناستی شو او مذاکرات پرې کولی شو.
صحیح شو، ډېره مننه. او اوریدونکو، په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. هم د پاناما اسنادو له افشا کېدو وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهر کې د کمپنیو لرلو خبره پکې مخته راغلې وه یا راغلې ده، د هغه هیواد ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم څخه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي او حکومت بیا هڅه کوي چې دغه مسأله د یو عدالتي کمیشن له لارې حل کړي. څېړونکي بیا وایي په دغه عمل کې حکومت د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره جوړ کړی قومي اکشن پلان له پامه غورځولی دی. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د پاناما اسنادو په معاملہ کړکېچ دوام لري، څېړونکي وایي حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان ته سمه توجه نه ورکوي. په دې حق له د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وویل پاکستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ دا مهال صرف د کرسۍ جنگ روان دی.
مونږ ګورو چې یو خو ترهګرۍ پېښم کېږي، اوس خو کمې شوې دي، خو بیا هم کله ناکله کېږي او امنیت هم خراب دی او پاکستان سیاسي مسایل هم دي. نو زه فکر کوم چې دا چرن دی، یعنی هغه توجه چې کوم پکار ده هغه دغه ترهګرۍ خلاف جنگ له نه ورکړې. بل دا خبره ده چې دا زیات کارونه خو چې دي ترهګرۍ خلاف په جنگ کې یا دا چې کوم قومي پلان جوړ شوی ده خو فوج کوي، خو دا ده چې داسې څه کارونه دي چې هغه دغه سیول حکومت ته کول دي او واقعا هغه کارونه چې کوم دي نو هغې ته توجه کمه شوې ده.
دا راز د دفاعي چارو سیړونکي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وای د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې پوز د خپل برخې ذمہواری ترسره کوي، خو دې لړکې د هیواد د سیاسي مشرتابه کردار ډیر کم ترسرګو کیږي او په پنجاب کې د پوځي عملیاتو نه ډډه کول د دې لوی مثال دی.
پنجاب صوبائی حکومت او مرکزی قیادت سے بندے کی بالکل دلچسپی نہ تھی، پنجاب کے خاص کر ایسے عناصر بھی مدد کی بے خلاف حکومت کاروائی کی جب جموں گا لوگوں بدقسمتی تھا کہ جموں گا سیاسی قیادت اگر صحیح ملک کا کام اور کول رہ پا رہا قدم نہ آخری.
نوموړي وویل چې رسنۍ هم اوس د ترهګرۍ خلاف پلان په اړه موضوعاتو ته ډېره توجه نه ورکوي. دا چې ولسی یا سیول حکومت د دې پلان لاندې خپلې کومې ذمہواری نه پوره کوي، رحیم الله یوسفزی پکې د ځنې مهمو نکتو یادونه کوي.
چې کوم اصلاحات په کارو په قبایلي سیمه کې یا مدرسو په حتلا یا د پولیس د اصلاحاتو په حتلا یا د افغان کډوالو په حتلا دغه ټول کارونه چې کوم دین هغه ته توجه مخکم کما و اوس نورم کما شوی ده. دا خو مونږ ته مخکم ښکاري دلته چې دا چې تر څو پورې خبره ګرمه ده نو هغه ته به توجه کیږي، بیا به دا خبره یې راشي او بل ته به پام ورواړي. نو ما کار روان دی.
د یادونې وړ ده چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس وفاقي حکومت یو ټولګوندیزه غونډه کړې وه چې پکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شل نکاتي قومي اکشن پلان منظور شوی و.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، هغه شپږ کسان چې افغان حکومت د تروریستي فعالیتونو په تور بندې کړي وو او پرون په کابل کې اعدام کړل شول، یو یې له حقانی شبکې او پنځو نورو یې د افغان طالبانو له ډلې سره تړاو درلود. طالبانو پرون خبرداری ورکړل چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی، د حقانی شبکې غړی او پنځه نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمی چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حملې پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمیدالله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکی وو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کوونکی کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان له مخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر وو او د ملي امنیت ادارې پر پخواني مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همداراز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حمله ترسره کړي دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او 350 نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به د طالبانو په وړاندې سخت دریز خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د افغان طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د شویو وسلوالو نښتو د خبرونو پخلی کوي. دغه چارواکي زیاتوي د ملا اختر منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو دا دوه ډلې هڅه کوي چې د هلمند او شاوخوا په یو شمېر سیمو کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د هلمند امنیتي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ په مرجې ولسوالۍ کې نښتې شوې دي. د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرجې ولسوالۍ په ترخنه او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي قهرمان زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې دا نښتې د سیمو د کنټرول پر سر د طالبانو ترمنځ پیل شوي.
د مرجی د ولسوالۍ په ترخه ناوک سیمه کې نشته سوی ده او د ملا محمد رسول ډلې بیرته خپل وضور هلته اصطلاح باندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
قهرمان زیاتوي چې د مرجې جګړه د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د هغو جګړو لړۍ ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پیل شوې دي. په همدې حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجې په ترخنه او سیمه کې له مقابلې ډلې د هغو ټولې پوستې نیولې دي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ازادۍ راډیو ته وویل د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مرجې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولې دي. نیازی د ملا منصور ډله د ګاونډیو هیوادونو لاسپوڅي وبلله او ویل چې نورې سیمې به هم ترې ونیسي. ملا اختر محمد منصور له ملا محمد عمر څخه پاتې د طالبانو د اصلي ډلې مشر دی چې ویل کیږي په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی ملا محمد رسول له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په اړیکو تورنوي، خو ملا نیازی وایي چې داعش مذهبي ډله نه ده او دوی اړیکې نه ورسره لري.
داعش په افغانستان کې حقیقت لري، دا غیر مذهبي یو پدیده ده. افغانان دې لپاره د پښو د شیدو ځای نه ورکوي. دا پښ تبلیغات چې موږ په خلاف همسایګانو کړي دي، روسانو کړي دي، دغه پر سر باندې دغه مسوته ملیونونه ډالر اخیستي دي او مسلمانان ویني په دغه سبب توی کړي دي. نو د دوی یوه هر دفعه موږ باندې دغه ده چې دا د داعش خلک دي او په دغه سر باندې د مختلفو ملکونو څخه پیسې اخیستي دي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلو خپلمنځي اختلافونو د حل لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې او حتی څه وخت مخکې اعلان وکړ چې د مشرتابه پر سر د دوی مخالفتونه حل شوي دي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د قاطع اقداماتو سپارښتنه کړې، د هلمند وروستۍ جګړه ښیي چې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافونه نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې یو نوی پړاو ته رسیدلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
رودم کو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه د پدی برخه کې د خیال محمد استاد په غږ د غزل درته ورو.
د سبا ته گذر پچم یا پچم کې رنگا رنگ ګلو چمن کے رنگا رنگ گلو نبا دس باد گزر پچم چمن کے رنگا رنگ گلو نبا دس باد گزر چمن پلا بس پچا تفر یاد زلخ پلا چا تفر یاد کرم زلخ پلا وخت چا وتا فریاد کړم زلخ پلا وخت چا وتا فریاد کړم چې پرني راتم خو نه چمن کے رنگا رنگ رونا باقا دسا بابا دا گزر کا چمن کیا
دا مشال ریڈیو اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کې دونکو دی د منور شانه لند خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل قبایلي مشرانو پرون د یوې جرګې د لارې یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دوی وایي که غوښتنه یې ونه منل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي، خو حکومت په وار وار ویلي چې د روان کال تر اخرې به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته ستنول کیږي. د بدني ټولنې د فعال خورمزکی جنازه تیر ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړل شوه. نوموړی د تیر خالي او اتوار تر منځ شپه کې وسلوال وجلې وو چې کورنۍ یې د وجنې ریپورت د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. د وجنې ذمواري یې وسلوالو طالبانو منلې. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمیدالحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونه نن یوه ګډه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایحه عمل غور کیږي. هلته وزیر اعظم نواز شریف ویلي په دې اړه د اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د خپګان څرګندونه کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه، خو بیا هم دغه سزا عملي شوه. بلخوا افغان حکومت د دغه شپږو کسانو په اړه یو لړ نوي معلومات خپاره کړي. د ملي امنیت ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دغه شپږو کسانو کې یو تن د حقانی ډلې غړی او 15 نور طالبان وو. په همدې حال کې طالبانو خبرداري ورکړې چې د خپلو کسانو بدل به اخلي. د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د خپل دفاع لپاره د ایټمي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د حکومت او د هغې د اتحادي ګوندونو په اسلام آباد کې شوی یوې غونډه کې په پاناما لیکس د عدالتي کمیشن لپاره د اپوزیشن ګوندونو ټي او آر مسترد کړل او غونډه کې فیصله وکړی شوه چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلو اساسونو متعلق په پارلمان کې وضاحت نه ورکوي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ رابطې د سیاسي عمل برخه ده او په جمهوري معاشره کې دا قسمه رابطې او اختلافات څه نوې خبره نه ده، خو دا خبره هم غلطه نه ده چې د پاناما اسنادو نه متعلق د نړۍ په نورو ملکونو کې په څه ډول پلټنې وشوي دا شان په پاکستان کې هم په کار دي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پیش کړی شوي ټي او آرز غلط ګرځوي، نو ظاهره ده چې صحیح ټي او آرز به هم وي که په هغې خبرې وکړی شي نو بده به نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په تیرو وختونو کې په مختلفو معاملاتو خبرې اترې کړې دي او د موجوده حکومت په دور کې په ټول ګوندیزه غونډو کې ډېر معاملات حل کړی شوي هم دي. نو د پاناما اسنادو پلټنې خو یوه داسې معامله ده چې پرې د اعتراض څه گنجایش نشته. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې یو ځای کینی او یو داسې لار راوباسي چې د دې معاملې په خشان پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې راتلونکي میاشت کې به بجټ وړاندې کولی شي او د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافې لپاره هلې ځلې شروع کړې دي او ویل کېږي چې د اول نه تر دویشتم ګریډ ټولو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به اضافه کولی شي. ورسپانه لیکي چې په ظاهره خدا د سرکاري ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر دی، خدا به کتلی شي چې دا اضافه د ګرانۍ مطابق ده او کنه. ورسپانه لیکي چې کله هم په تنخوا کې د اضافې خبره وشي نو د کورونو د کرایانو او د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د وړاندې نه زیاتوالی وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د بجټ نه وړاندې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کیږي نو هغه دې په فوري توګه ودروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسٹ مجلې د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او اسوسییټډ پریس خبري جانس بیا د افغان طالبانو په مشرتابه کې د حقانی ډلې یو غړي ته د ځای په ورکول کېدو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخه به له مجید بابر وورو.
نیشنل انټرسٹ مجلې په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ فعال وسلوالې ډلې حقانی شبکې په اړه لیکلي دي چې دا مهال ګڼ شمېر لاسته راغلو شواهدو نه دا څرګندېږي چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ په اړه خپلې پخوانۍ تګلارې کې بدلون نه دی راوستی او دې سره سره یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره هم خپلې مرستې نه دي ځنډولي. د مجلې په خبره د وسلوالو ډلو ملاتړ د پاکستان د بهرنۍ تګلارې یوه بنیادي برخه ده او ځکه ترې لاس نشي اخیستی. د مجلې په خبره په تیرو دو کالو کې د حقانی شبکې په اړه د سترګو پټولو تګلارې نه یوازې د دغې ډلې په ژوندي ساتلو کې رول ولوبولو بلکې په افغانستان دننه یې د بریدونو کولو صلاحیت لا نور زیات شو. مجله زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان سره د مفاهمت کومه تګلاره غوره کړې وه کم از کم په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ استحکام او امن په لړ کې هغه چې کومې تمې د پاکستان نه درلودې هغه پوره نشوي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د امن په لړ کې کومې ژمنې کوي هغه تر دا مهال صرف زبانی ژمنې ښکاري او که څه هم د سیمه ایز امن په مخه پاکستان په بیا بیا د یاغي ډلو د سرکوبۍ خبره کړې خو په افغانستان کې بیا هم د خپل برلاسیتوب په مخه د وسلوالو ډلو ملاتړ یې جاري ساتلی دی. د مجلې په خبره په افغانستان کې د هند موجودیت پاکستان ناقراره کړی خو د پاکستان په مقابله کې هند په افغان ولس کې زیات محبوبیت لري او همدا وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو یاغي ډلو سره د مرستې پخوانۍ تګلارې باندې ټینګ ولاړ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اجانس هم د حقانی شبکې په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې یادې ډلې پس له هغې چې یو مشر یې د افغان طالبانو د ډلې مرستیال مشر وټاکلی شو د طالبانو تحریک ځکه محبوبیت ترلاسه کړی چې یاد تحریک د ټوکړې ټوکړې کېدو نه بچ کړو. د اجانس په خبره طالبانو سره د دغې ډلې یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سپرلي عملیاتو کې زیاتوالی راولي او جګړه به نوره هم سخته شي. د څېړونکو په نظر په کابل کې د تیرې میاشتې هغه برید چې پکې 46 کسان وژل شوي وو دومره په مهارت سره ترتیب شوی وو چې طالبان یې بغیر د حقانی شبکې د ملاتړه نشي کولی. د اجانس په خبره د حقانی ډلې دا ډول فعالیت به د کابل او اسلام آباد وار له مخه خرابې اړیکې لا نورې ترنګلې کړي. افغانستان په بیا بیا پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دا ډول ډلو پر ضد دې کاروایي وکړي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي چې ګوندې دوی په افغانستان کې د وسوالو ډلو ملاتړ کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د اسرائیل وزیر اعظم د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له سمڅو یا تونلونو نه په استفادې پر اسرائیلو خونړي بریدونه کوي. بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه وویل چې اسرائیل د دغه سمڅو د کشف لپاره لازم تدابیر نیسي. جزئیات د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د یکشنبه په ورځ د دغه هیواد د کابینې تر غونډې مخکې خبرلانو ته وویل اسرائیل د دغه هیواد په جنوب کې د سمڅو له درکه د موجوده ګواښ د مخنیوي او کشف لپاره لازم اقدام کوي. نتنیاهو د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له دغو سمڅو یا تونلونو په استفادې پر اسرائیل خونړۍ حملې کوي. د فرانسې خبری اجنس لیکي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو تونلونو دورانولو ژمنه وکړه. وی ویل اسرائیل د شخړې حد نه کوي خو د خپل خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کوي. د اسرائیل په سرحد کې د چهارشنبه تر سختو نشوتو وروسته یکشنبه آرامه ګڼل شوې ده. له فلسطین نه د دغو راکټي بریدونو په ځواب کې د اسرائیل الوتکو د شنبه په ورځ په غزې تړانګه کې د حماس جنگیالیو دوی مورچې وویشتې. د فرانسې خبری اجنس لیکي چې د حماس جنگیالیو راکټي حملو او د اسرائیلو هوایی بریدونو تلفات نه دی اړولي خو له 2014 میلادي کال راهیسې په غزې تړانګ کې د دواړو خواوو په شخړو کې 2215 فلسطینیان او 3 اویا اسرائیلیان وژل شوي دي. له چهارشنبه راهیسی حماس جنگیالیو او نورو سختریزو ډلو غزې تړانګې ته څیرمه د پولی په اوږدو کې پر اسرایلي ځواکونو د هاون 12 مرمۍ ویشتلې دي. په همدې حال کې د اسرایلي قواوو د ټانګ په یوه حمله کې په خان یونس سیمه کې یوه فلسطینی ښځه وژل شوې ده. د فرانسې خبری اژانس په غزې تړانګې کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ ویلي دغه ډله کومه نوې جګړه نه غواړي، خو د فلسطین پر قلمرو د اسرائیل اشغال نه مني. د حماس جنګیالیو او اسرائیلي قواو ترمنځ تازه نښتو د هغه غیر رسمي اوربند په باب چې په 2014 کال کې د دواړو لوریو ترمنځ له نښتو وروسته نافذ شوی و اندېښنې زیاتې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په پاکستان او په ځانګړې توګه پنجاب صوبې کې د سختریزو ډلو د فعالیت په اړه یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د ځینو چارواکو په حواله ویل شوي چې یوې ډلې په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړی دی، خو دا ډله وایي خدا ډله بیا دغه خبرې تردید کوي. دی وایي چې عدالت نه جوړ کړی، یوازې د خلکو ترمنځ روغې جوړې کوي. د امنیتي چارو یو شنن کې بیا وایي په پنجاب کې سختریزي دومره زورور دي چې په عدالت کې ججان د هغوی پر ضد مقدمې اوریدو ته زړه نخه کوي. مروال کاکړ د دې لیکنې لنډی زوروي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې پایل د لاهور د یو داسې کاروباري کس له خبرو کړی دی کوم ته چې د ده په وینا د سختریزې ډلې جماعت الدعوه لخوا خبرداری ورکړل شوی و. د خالد سعید په نامه دې کس ورځپاڼې ته ویلي چې د ده دفتر ته یو چا داسې لیک سپارلی و کوم چې د جماعت الدعوه پر پیډ لیکل شوی و. د ده په وینا په دې لیک کې له ده څخه غوښتنه شوې وه چې د یو مسلې پر سر دی د دې ډلې عدالت ته حاضر سي، له کوم څخه چې هغه ډډه کړې وه. خالد سید وایي چې کله دی د دې ډلې په امر د هغوی عدالت ته حاضر نسو، نو له هغه وروسته ورته پر ټلیفون ګواښونه پیل سو. ورځپاڼې لیکي خالد سعید له هغه وروسته پر حکومت غږ وکړ او تېره اونۍ یو جج د پاکستان د کورنیو چارو له وزارته د سختریزې ډلې د عدالت د شتون په اړه د پلټنو رسمي غوښتنه وکړه. لاس انجلس ټایمز لیکي دا ډله مني چې دوی د خلکو ترمنځ د شخړو هواري لپاره یو شورا جوړه کړې ده، خو دا نه مني چې ګواکې دوی په زور خپلې پرېکړې په خلکو مني. ورځپاڼه لیکي جماعت دوا د لشکر طیبه په نامه هغې ترهګرې ډلې یو ډول سیاسي څانګه ده، د کومې د مشر پر سر چې امریکا لس میلیونه ډالر جایزه یې شېده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان پوځ له 2014 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو پر داسې ډلو یې سترګې پټې کړې دي. ورځپاڼې لیکي د پاکستان پوځ ځکه پر جماعت دوا او جیش محمد غوندې سختریزو ډلو سترګې پټې کړې دي چې هغوی په هند او افغانستان کې د پاکستانی استبلیشمنت د هدف لپاره کار کوي. ورځپاڼې د خالد سعید د وکیل مقبول حسین شیخ له خولې لیکلي چې جماعت دوا په پنجاب کې دومره زورور ده چې په عدالت کې ججان د دې ډلې پر ضد د مقدمو اوریدو ته نه دي تیار. د امنیتی چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه ورځپاڼې ته ویلي چې په پنجاب کې سختریزي اوس هم ښه فعال دي. ډاکټر عائشه صدیقه د جماعت دعوه عدالت ته په اشاره ویلي چې په ملکي عدالتي او انتظامی نظام په سمه توګه کار ونه کړي او عام خلکو ته پر وخت انصاف ورنه کړي، نو خلک بیا نور لارو ته مخه کوي.
بوروال کاکړ اوریدونکو اوس هم د احمد ګل استاد په غږ دا یو سندره تاسو ته ورو.
राम वेद यारा तुम समाए शोराम वेद यारा मुत्रेबान गगरी सरुदूना چاپیردی پلی گلونا واپ نخلم سلام بید یارا واپ نخلم سلام بید یارا جن پما شنا کام بید یارا جن پما شنا کام بید یارا شوارام بید یارا رکھ سمائے شوارام بید یارا
سلام د حیا ز بسکړم ننګو نام بيد یارا بسکړم ننګو نام بيد یارا نن پما شنا کام بيد یارا نن پما شنا کام بيد یارا
اردوونکو د مشال رډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د اورکل شو بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکی سازمان مشر ماما قدیر بلوچ له سلور میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کوټې د پریس کلب څنګ ته د هغه دوامدار احتجاج لړۍ پیوند کړي چې له تېرو شاوخوا شپږو کلونو راسې پیل کړي او مقصد یې په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو ځوانانو موندل او د هغوی د مرموزو وژنو تمکیدل دي. ماما قدیر تازه له امریکا ورستون شوی او وایي د سفر هدف یې په نړیواله کچه د ورکو بلوچستان لپاره غږ پورته کول او د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال په بلوچستان کې بشر ضد اعمالو ته متوجه کول وو. په کوټه کې د مشال رډیو د افغان څانګې خبریال بارکوال میاخیل ماما قدیر بلوچ سره امریکا ته دغه د سفر په اړه مرکه کړې ده.
مشته اقوام متحده پر دعوت امریکا ته ولاړو. دا سټرګل کې دلته موږ شروع کړې دي. دا حالته هم شروع کړو. ملاقاتونه موږ ډیرو سو سټیټ ډپارټمنټ سره، ایمنیسټ انټرنیشنل سره، ساوث ایشین تھنک ټینکس والان سره، امریکی تھنک ټینکس سره، کانګرس خلک سره، بلوچ کمیونټي، سندھی کمیونټي، پښتو کمیونټي ګرد سره موږ ملاقات وسو.
الته تاسو د ورکو بلوچستان او د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زورګونو بلوچستان ورک دي او لتیرو شاو خو پنځو شپږو کلونو راهیسې د دوی خراب شوي مړي موندل کېږي. هلته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ، دې ستا په نظر څه نتیجې ورکړې؟
سټیټ ډپارټمنټ مشر مازر پښتانه وکړې کې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډیر خراب دي. انساني حقوق په باره کې هلته ډیر پایمالیان کېږي. خلک پورته کوي، هلته تعلیم یافته خلک، نوجوان خلک اپریشنونه دي، کور کور کې اپریشن دي، ټارګیټ کلینګ دي او مسخ شده لاشونه مشتمل دي. هغه بیا پښتانه وکړي کې تعداد سو دي د دې وخت بے درک خلک او مسخ شده لاشو تعداد مشته وشي تاکي موږ دغه باندې پاکستان حکومت سره خبرې هم کو او دا کیس هم انساني حقوق په باره کې اقوام متحده کې هم پورته کو.
په دې وروستیو کې چې د بلوڅو په سیمه کې کوم د پلټنې عملیات یا سرچ اپریشن کوم شوی دي او په هغوی کې چې کوم کسان وژل شوي دي، ستاسو اداده چې دغه هغه ورک بلوڅان دي او دوی وایي چې دا ملټنس دا وسلوال بلوڅان دي او دوی وایي چې هغه وسلې اخیستې دي او هغه په موږ باندې حمله کوي.
ګوره دا هغه خلک دي خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی این ایم مشرو اگر راغلیو تنظیمی پا کارو کے اخبل مستنگ شہر کے دائکشنی پنزہ کسان سے ترازے مخامخ دیتے ٹارگٹ کے دا دہشت گرد دغه ته وای. زائد بلوچ بی ایس او چیئرمین دی، اگر کوئٹہ کی یونیورسٹی سے تھا اگر لاپتہ کرے انوال سوال تھا ددے سے ٹپک ہو، ددے سے بارود ہو، ددے سے ٹینک ہو، ددے سے توپ ہو، چشو کہ تو وای دا دہشت گرد ددے باندھے الزام لگئی دا دہشت گردان دے دا گرد دروغ دی.
ماما اور اس پشتنے میں داد چھ د دا غور کو خلق ل پارا چتا سی اس پنڑے وال توگا تا سی اس دغه مبارزه کوي. آیا و سم چترا غل لاغه بعد د خلق ر کیږي یا مړ غرزول کیږي؟ کنه دا لړۍ بند سوی دا سلسله بند
دا سلسله بند نه دی. اغه س زیات دی دا تیر حکومت گورنمنٹ کے دو نیم کال گورنمنٹ ہو اغه وقتم زیاتو دا موجوده حکومت کے راغلے دی نون لیگ سنا اللہ زہری د دی وزیر اعلی دی د دی زیات سوی دی.
د ورکل شو بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکی سازمان له مشر ماما قدیر بلوچ سره مو د بارکوال میاخیل مرکه اوریده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو پاکستان او افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چېرته چې د ماشوم زیږولو پر وخت یوه مور له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو د خیر ښېګڼې یوې نړیوالې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون پر وخت د هغوی د میندو د مړینې کچه لوړه ده. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
نړیوال ادارې سیو دی چلډرن د یوې سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې د ماشوم په پیدا کېدو کې زیاتې میاندې مړې کیږي او په دغه هیواد کې د 500 کالونو کم د ماشومانو د مړینې شرح هم زیاته ده. په اسلام آباد کې د سیو دی چلډرن یو کارکونکی ارشد خان وایي د مور او بچی د صحت په اړه پاکستان په ګاونډیو هیوادونو کې یوازې د افغانستان نه مخکې دی.
178 ممالک کا انڈیکس بنایا گیا ہے.
د نړۍ په 178 هیوادونو کې پاکستان په 170 نمبر دی او په جنوبی ایشیا کې په 2015 کال کې پاکستان بیا په وروستو پاتو هیوادونو کې دی. په پاکستان کې بیا په بلوچستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت زیاتې میاندې مړې کیږي او دا د پاکستان سرکاري شمیره هم ده. د سرکاري سروې تر مخه د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 280 میاندې مړې کیږي. بلخوا په بلوچستان کې دا شمیره 115 ده. په دغه صوبه کې د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 115 میاندې مړې کیږي.
د
سیو دی چلډرن د رپورټ له مخې په جنوبی ایشیا کې سریلانکا هغه هیواد دی چې د مور او بچی د صحت په لړ کې مهم پرمختګ کړی او د مور او بچی د مړینې شرح کمه ده. په پاکستان کې بیا بلوچستان هغه صوبه ده چې د مور او بچی د صحت په حواله زیاته حساسه ګڼل کیږي. د بلوچستان د ښځو یوه ډاکټره شیلا مندوخیل وایي په سیمه کې د ډاکټرانو کمی دی او بیا خلک دا مسله دومره مهمه نه ګڼي نو ځکه زیاتې میاندې د ماشوم په زیږون کې له ډیرو سخت تیریږي او یا خپل ژوند وبایلي. ډاکټر شیلا وایي
په بلوچستان کې داسې دی چې هلته یو خو د مال نیوټریشن د خوراک کمی ده او خلک چې دی شتمن نه دي او بل کوم چې د مور په حواله چې ورته وګورې کوم چې د مور بچی په خېټه شي نو کوم چې دې ته پکار سیزونه دي یا څومره لکه پروټین ورته وایي هغه باید چې زیاته په خوراک کې وي یا فروټ زیاته وي خوراک ضرورت نه هغه چې نه وي پوره هغه مور چې کوم درسې ډېرې مندې مور ته راځي چې هغه بالکل هغه کولاپس وي او فروټس ورته د جټکې ورته راځي یا خو خپل ځان وبایلي یا چې د جټکو سره مور ته راشي.
د چلډرن دا هم وایي د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمیر سیمو کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونه نه لري او اکثره د دغې له وجې هم د ماشوم په پیدایش کې له سختو تیریږي چې هم د ماشوم او مور د دواړو صحت ته نقصان رسوي. د سیو دی چلډرن د سروې تر مخه فنلینډ، ناروې او سویډن د یوې مور لپاره په نړۍ کې تر ټولو غوره هیوادونه دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اردن کو په کونړ کې د روغتیا چارواکي وایي د روان کال په اوږدو کې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګېدو 3 پیښې ثبت شوې دي. په یوه غونډه کې چې پرون په کونړ کې له پولیو ضد کمپاین سره د خلکو د مرستو جلبولو لپاره جوړه شوې وه، د یاد ولایت والی او دینی عالمانو پر خلکو غږ وکړل چې خپل بچي د فلج له لاعلاج ناروغۍ څخه د ژغورلو په خاطر واکسین کړي. د مشال رادیو خبریال روح الله انوري رپورټ راکوي.
په کونړ کې د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی غونډې ته وویل په روان زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج درې مثبتې پیښې پیدا شوې او که چیرته په ګډه د پولیو د مخنیوي لپاره کار ونه کړو نو امکان لري چې دې ته ورته نور ماشومان هم په دغه مرض اخته شي.
په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خوا د واکسین برنامې ته اجازه نه ورکول کیږي نو زموږ استاسو بیا ستر مسؤلیت دی چې د دې د ورکولو په وړاندې موږ تاسو خپل مټ راونغاړو.
کونړ والی وحید الله کلیمزی دینی عالمانو ته وویل له تیرو څو لسیزو په هیواد کې افغانان د بیلابیلو خلکو په فتوو وژل کیږي. هغوی ځانونو ته هر څه حلال او روا ګڼي خو افغانستان کې د کوچنیو ماشومانو د پاره د واکسینو دوه څاڅکي او نور روا شیان د دې د پاره حرام ګڼي چې افغانان د ښې ورځې خاوندان نشي.
هر ورځ په دې ولایت کې یا دې رنده مرمۍ د مخالف رچي یا به د دولت طرفه مشکلات پیدا کړي خو د یو بېوزله وینه تویی په واقعیت کلاس به کار شي مشرانو علما کرامو تفاهم وکړي، څوک چې ځان افغان بولي نور د مخالفت نه لاس واخلي، د بدبختۍ نه لاس واخلي، د ورور وژنې نه لاس واخلي.
مولوی سید ولی الله وای نن چې د پولیو ضد واکسینو خلاف کومه ډنډوره خپره شوې دا یوه سیاسي بڼه لري. هیڅوک د واکسینو د حراموالي په اړه دینی ثبوت نشي پیدا کولی.
په علمي حساب باندې فکر کومه دا فتوا به چا نه وي ورکړې. دا سیاسي فتواوې دي چې ورکړې دي، په دې پاکوالي کې د مرضونو مخنیوی دی پکې. دې وجهنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دې طرف ته سوال دی چې تاسو د پاکوالي خیال وسات.
د غونډې برخوالو ته هغه کوچنی او ګلاله ماشوم هم وښودل شو چې د واکسینو نه رسیدو په وجه فلج شوی. مولوی سمیع الله ریحان وویل کاش چې اوس هغه څوک دلته موجود وای او دا ماشوم یې لیدلی وای چې چا پردی فتوی په جیبونو کې اچولی او ماشومانو ته د واکسینو مخنیوی کوي.
د ده په مور به څه تېرېږي؟ د ده په دغه کړېدلي پلار څه تېرېدل چې د خپل بچی دلته راوستی؟ هر ساعت د ده په کور کې خفګان دی. تاسو همدغه بچی په خپلو بچو قیاس کوي. عجیب خدا دی، د خپل اولاد دپاره پتلون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه پوهنتون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه درس غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه ډوډۍ غواړم، او د یو کلي او د یو لارې پرتی علاقې د هغه د بچي دپاره بیا دغسې فلج غواړم چې لا د خدای حق قربانې نشته.
غونډې ته نورو زیاتو دینی عالمانو او ډاکټرانو ویناوی وکړي او په خلکو یې غږ وکړ چې باید نور خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. ډاکټران وایي په 2016 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند، یوه په کندهار او درې یې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1380 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د عبدالله مکری په هغله د سندرې تاسو خوند واخلئ. تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
نخری دکڑی چبکڑ ماں کبھی کبھی تزم مشال ریڈیو دا.